سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي تاسو سموکا کلاساته رادیو ناوړي سموکا د دې پروګرام ډېر برخه ازادي ملما او همدارنګ درسي سات پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه تیرش په د کابل خار په 15 نه یکه نه خته وشو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان د عبدالمتین قانی د پیخه کورنۍ ورسنۍ او تایید کړي خو پاړې نور جزئیات ورکړي نه دي طالبانو ویلي چې دوی د کابل په 15 نه یکه د قصبی په سیمه کې د دایښ پر یو پټنځای حمله کړې ده طالبانو د تیریو کال پترڅ کې بیا بیا د خبره کړې چې دایښ ته په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولې چې د دایښ ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې پاکستان له دایښ خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره دی وسیلی په توګه استفاده کوي پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي ایران او پاکستان د شاوخوا 15 ورځو په ترڅ کې افغانستان ته د کډوالو تر شپږ زرو درې سوه ډېرو کورنۍ ستنې کړې دي د طالبانو حکومت تر ادارې لاندې د وختر خبرې اژانس راپور کړی دی چې د جوزا له لسمې تر نولسمې نېټې پورې له ایران څخه 15500 له پاکستان څخه 800 کورنۍ یا په زور یا په رضا افغانستان ته ستنې شوې دي د ایران حکومت ویاندې فاطمه مهرجانی مهاجرانی ویلی دی چې له ایران څخه به ټول هغه کډوالې سل کېږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ایران مهر خبرې اژانس د ایران د حکومت د ویاندې فاطمه په حواله خبرو کړی دی چې له ایران څخه به ټول هغه کډوالې سل کېږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ایراني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې څه باندې 6 میلیون افغان کډوال ژوند کوي د مکسیکو حکومت وایي چې دوی د مخدره توکو په لابراتوارونو باندې د چاپو په ترڅ کې له 50 میلیونه ډالر څخه د ډیر ارزښت لرونکو میټافین نیولې دي د چارواکو په وینا د مخدره مواد 240 ټنه دي د اعلان په داسې حال کې کېږي چې د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې د لاتین امریکا دغه هیواد د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا زیاتېدونکي فشار سره مخ دی د مکسیکو حکومت د دوشنبه پورس په بیان کې وویل چې مخدره توکي د لویدیز ایالات میچاکان په 50 ځایونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي روسیه او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جون په نهمه په 2 بسونو کې له 15 کلونو څخه کم عمره جنګي اسیران تبادله کړل دا یو لویه تبادله ده چې په استنبول کې د تېرې اونۍ د خبرو اترو په پایله کې د یوې موافقې پر بنسټ دوام لري روسي چارواکو کیف تورن کړی و چې د جنګي اسیرانو تبادلې ته زړه نه کوي او د پوځیانو جسدونه نه ورسپاري دوی ویلي و چې روسیې د مخه اوکراین ته 640 بندیانو لست چمتو کړی دی چې ټپیان سخت ناروغان او ځوانانو ته پکې نوملیتوب ورکړل شوی تر څو د تبادلې په پروسه کې شامل شي اوکراین د جنګي اسیرانو د تبادلې په برخه کې د روسیې تورونه بیا رد کړي دي او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د سي جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي لوی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په لاس ها کم کې خپل تمرینات ترسره کوي د افغانستان د نننۍ لوبه د ایټالیا ویروزون کې په مشرۍ ترسره کیږي چې د هغه لومړۍ لوبه ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوستل راغلاست وایم ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول چې موږ او تاسو دلته په وام سپټر کې لسم لوستي د یو سلو دیا لسم سپې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکي موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې حادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم عایق جسمونه، موږ هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نه شي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ او تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ده خپله یو عایق جسم ده، د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده، د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي، دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تېرېږي، یعنې د برېښنا تېرونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی ازاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپله ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپله ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنې دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه، چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت. یعنې که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی مثبت آیونونه، یعنی سوډیم کلورایډ، سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز واوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. وسلرم د هستې د مثبت چارجونو زیاتوالی دی، چې موږ تاسو وایو کچیرې د هستې هغه مثبت چارجونه زیاتیږي، د دوی هغه تېرونکو په برېښنایي تېروتنې منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تېرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو، چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وو چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وو، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده، د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده، اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سرته رسیدلی دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن مور او تاسو وینئ چې د یو له بل سره چش کوي تعامل کوي. په دې ځای کې مور او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چال نظر خنسا دي، خو د کاربن چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته مور او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده، یعنی چارج زیات شوی ده، نو دې چې سو اکسیدیشن سو. او په همدې ترتیب سره د دلته او اکسیجن چې د چال نظر د خنسا و، خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده، یعنی د چارج سو دلته تاسو مور او تاسو وایو چې دلته د چې سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې مور او تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي، دواړه وینو چې د چال نظر خنسا دي، خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې مور او تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي، د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی، خنسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي، چې مور او تاسو وایي دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا مور او تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی، دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي، چې وینو د کلسیم هم هغومره چارج دی، برومین هم هغومره چارج دی، د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی، د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی. نو مور او تاسو وایي چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره شوی دی، چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو پیژندل، د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره، چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت ده چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي، او په هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي، عبارت ده الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي، او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي، عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي. چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي، چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکي د الکترولیت هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي، چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله، یو انود او بل کتوت، چې انود موږ او تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي، او هغه منفي آیون ده چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتوت چې هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده، الکترود هغه مثبت منفي الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکې چش کیږي جذبیږي، د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راز مو را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو پام دې ترتیب کولای شو چې په لندول داسې وایو چې مو را تاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیز فکتورونو څخه چې یو هم د مالګي د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای شي چې انود کینی لورته او کتوت شی لورته و شو دلسي او هر نیم فایل چې ده یو نیم ګړی تعامل پر اړه لري او په هر نیم یو پایل کشی یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخاش تون لري. یعنی کچیر مراتا سو دی دا اجزاو لپلو لبیل ابیل فازون سخا اووی شو دوی چی دا امودی الیک پا واسطه یو لبل سخا چی شکیجی جلا کیجی او مالگین پول چی دخپل پا دو امودی خطون پا واسطه سر کوالی سو چی پا موازی دول سر و تاکل سی شا دا مالگی دا پول چی دخپل دا وقت پا تیری دو سر دا مراتا سو مخکم ویل چی دا پیل کنی خواته یعنی دا کچیر و گرو زنگ مثبت اینو نا اوشی خواکی دا مجاوتا سلفر اوکساید منفی دوا پر سلور منفی آینونه تولیجی او دا دی چارجونه چی دی دا حرکت مخنیوهی کبی چی دی چارجونه دا خونساکول لپاره دا مالگی دا پل سخه باید چی ووسی گتا و اخسل سی او یا هم استفاده ووسی چی گرانو زدکون که هر الکترود چی دا خپل دا پوتانیشیل پا جلا جلا توگا که دایسی چی چی شو سی و تاکل سی او تر هاگا وقت پوری چی دا ماده بدلونون تحولات و سردل سی دا لازم نه دا چی دا هر الکترود پوتانیشیل پا مطلق دول سره و تاکو نو رازو گرانو زدکون که دا دیل پر چی مراو تاس پا پورا دول پوسو رازو دا پیل محرک کوه باندی باز کو چی دا پیل پا محرک کوه که مراو تاس توایی وی پا یو پیل که دا دو الکترودونو تلمین دا پوتانیشیل هاگا عظیمی توپیر چی دا پیل دا محرک کوه پا نم سره یادیره چی داغ دا یو پیل محرک کوه دا انود او کتود دا پتانشیل دا الجبری مجموعه سخه عبارتی لکه سنگه چی تاسو وینی مراو تاسو وینو چی دا پیل یو محرک کوه مساوی کیجی دا انود او دا کتود هاگه دا پتانشیل دا انود پتانشیل دا کتود دا مجموعه سخه عبارت چې موږ تاسو په دې ترتیب وایي چې دا د پیل محرک قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج لیږدولو لپاره تر سره شوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې دبلیو مساوي کیږي اف ضرب دلتا وی سره چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لیږدول شوی قوه ده او په دې ترتیب سره دبلیو چې د تر سره شوی کار دی او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کې ارزونه لرو یو څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال د یو پیل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبری مجموعه څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او ب سوی ده دوام د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاج منل خپل یو الف یو ب دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی دریم هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونم سره یادیږي مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند یاست ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکولونه چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو شپږدېرشمې صفحې پورې به دوام ولري چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو که چیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه چې خپله الکایل هلایدونه د هایدروکاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدروکاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تاویز کولو له امله چې شکېدله منځ ته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو. او خپل الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هم د یو او یا د یو څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنځیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړې د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ چې خپله د کاربونول ګروپ پر اساس که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شي کړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایوپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ، په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنه ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توري چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاري باندې تبدیلوو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي، بیا په دریو ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده عوض شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې شوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې شوې ده په اړیکه کې شوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې چش کړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معویزه درلودونکې وي معویزه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دا غس په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کې کچیر دوی شاخ لرونکي یا ماویزه درلودونکي وي، او دا پاک په طریقې سره کچیر مې موږ او تاسو ګورو دغه ماویزه یا شاخ لرونکي مرکب نوم شودنه بیا په پاک په طریقې سره داس کو چې دوی ته مثال اور زنجیر ترتیب بیا شماره گزاري کیږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربن شماره ذکر کیږي په کوم کاربن باندې چې ماویزه نصب شوی یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کې د الکول او د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ال کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو ویني پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم شودل په همدې ترتیب سره کو چې دوهم کاربن باندې پروپانول. او راځو ګران زده کوونکو په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره او کچیر بیا د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره گزاري فهم دې ترتیب سره د دې خاصه خطر ګرو بیا وای چې فهم دې ترتیب سره دوام خربون باندې پروپانول، او فهم دې سي دا هم پروپانول الکول ده یا دای میتایل الکول هم محتوی لیست. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکی خواص ولولو په دې برخه کې، الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کې د کاربن او اکسیجن ترمنځ کې د شي قطبی اړیکه وجود ولري چې دغه قطبی اړیکه خپل د همدې مرکبات خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجنی اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپل د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کیږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومدار چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه تشکیږي لوړیږي. نو د نشاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نشاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخونه لري، د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کېدای شي چې لوړ ووسی، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کېدای شي د هغوی د ایشیدو ټکي مور سره چې شي زیات شي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم مور سره چې شي ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي، چې هم دې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کې شوي شیدو راځي، مختلف فزیکی خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کې داسې چې شو سي منحل وسی. د بیلګې په توګه کچیر میتانول ته وګورو، میتانول خپل په 15 درجه دی تودوخ کې دوی په شیدو راځي، او په هر نسبت سره کې دلې چې په اوبو کې شو سي حل سی یا منحل سی. په همدې ترتیب ایتانول کچیر یاد کو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولای سي چې په اوبو کې شو سي منحل وسی، او 8.5% د حرارت کې په شیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپل الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپل ځان ښيي او هم الکلی خاصیت له ځان څخه ښيي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډیر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو وګورو، کچیر موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کې وګورو که دا یو محلول د یو اندازه د اوبو په موجودیت کې کچیر وګورو، دوی په خپل آیونونه باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل چې شو سي کم وسی. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت یعنی امفوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلی خاصیت د خپل ځان څخه کوي له خپل ځان څخه شي. نو دوی کېدای شي چې خپل الکولونه د الکلی سره تعامل وکړي، د فلزات سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شو کړي کیمیاوي تعامل ترسره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت ترسره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د ایستر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د ایستر فیکشن په نوم سره هم یادېږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزاب پښتون کې د یو کټالیس په توګه دلته چې شو کړی او تعامل تر سره کړی چې د هغوی په پایله کې کېدای چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فرمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استر د مالیکولي فرمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه شي ویني او په همدې ترتیب سره کچيري خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسه استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو کې ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لارې هم کوم چې لمړنۍ ماده یې خپل نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي دا شتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکول او لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای شو موږ تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیر تعامل ورکړو موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیر وګورو خپل 0.5 فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول موږ تاسو کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه څخه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي څخه هم په لاس راوړل شوی ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودونکي او د الدهایدونو د تعامل په پایله کې هم شي لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل درته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچی اوسې تر څو تاسو ته سوالونه ځان سره نوټ او ځواب کړئ. چې څلور ځوابه سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422301.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده څه کوي او په څه کارونو بوخته ده دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوب جانې رازا پایل تاسو کو چې محبوب اختر زاده څوک ده چیرته زیږیدل ده او لمړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدل لمړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه لکه من ټول چی یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایئ چې څنګه مو اراده وکړې، تصمیم ونیو چې له هېواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخته وه چې پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هېواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم بابا جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې د افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتی له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوې، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلی دی، ښوونځی مې هلته ویلی، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې، لسم صنف کې ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته. افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه راسره شریکه کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي، د افغان دولت له خوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه، کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یم، کوم زیار، کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره، ډېر پیرینګ و، ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پوهنتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې په کله لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شوم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه، هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم، ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شوم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي، بیا کوم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه، باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول، که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای، او پوهنتون کې کامیاب شوی، کښېنه مراتم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولای شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنه. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځانته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه انتخاب کړی، مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دې شنه کې ډېره ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی را کوو، دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولای او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغه په بدن روغې وي او د کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن سي ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکم، کوم جنې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړي، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخانه نیسي، هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړي دي، د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم، یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه سود او آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت د راتواخص دا مې مخکی او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و. نو بیا چې انټرنیټ ته مارشي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورولاند ماته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې اور سې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټی بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټی کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستئ د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي، او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یې ونجونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما ځخپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سال چې کار کوم، ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې، ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یاریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده، نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبا جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټول کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دي سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې څوک. په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هوا کې کړي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دیشانه باندې ما ډیر زیات بحث کړی له خوځو سره له دوستانو سره له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیره مرسته کړې؟
ما افغان خزې غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان خزې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډیر سخت و، کاري له لحاظه ډیر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه سره لري، هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزار یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبا جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې، مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې، یو یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما لپاره دا ډېره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده، او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شیبې هم تا تیرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه، داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امید کړې اوسي، او یا هم تا ته ډیره سخت تیر شوې وي، هغه سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پتا مو چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل، او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته ګرځیدلې نشي، ته خزه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د وس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سو یم، دیځ کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، که دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره، د افغانو ښځو لپاره، د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و، هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته، او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، اول ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتما زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به په افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې، او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډېر زیات ضرورت ده. او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راک او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولې او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان قدرمن اوریدون کول تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې مال وای. ډیر
زیاته مننه.